قاچاق کولې. په دې وروستیو دوو کالو کې په غزنی ولایت کې د چرسو تولید او قاچاق هم ډیر شوی دی. په هرات ولایت کې شپږ کسان د تاریاکو د قاچاقو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنی قمندانۍ ویان عبدالاحد ولی زاده ازادي راډیو ته وویل د هرات ولایت پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال دوه تنه نیولي چې غوښتلې 8 کیلوګرامه تریاک د هرات ښار ته قاچاق کړي. په یو بله پیښه کې څلور کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتلې 10 کیلوګرامه تریاک د میر داود د دروازې له لارې د هرات ښار ته قاچاق او د نشئی موادو پر وړو سوداګرو یې خرڅ کړي. په نیمروز ولایت کې 10 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په زرنج ښار کې د استوګنې پر یوه کور باندې عملیات کړي چې په نتیجه کې 4.8 کیلوګرامه تریاک، 10 کیلوګرامه ښیښه او 40 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د دې موادو د ساتنې او خرڅلاو په تور یو تن هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په ننګرهار ولایت کې 10.5 کیلوګرامه چرس ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې 19 کیلوګرامه هیروین ونیول چې په یو باروړونکي موټر کې پټ کړای شوي ول. په دوهمه پیښه کې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د دوو ښځو په ګډون 3 تنه هغه مهال د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې ونیول چې غوښتلې 15 کیلوګرامه چرس له یوې ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته قاچاق کړي.
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو کښت په سلو کې 8 سره کم شوی دی.
کنارو د کډدو په خاطر باید د بزګر تصنات ورکول شي او بزګر ته باید هغه ورکول شي چې د بدیل کوکنارو.
په دې اړه هم راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د متخصصو ډاکټرانو له کموالي څخه صف ټکوي.
سره له دې چې زه د پانتون د طب د څانګې څخه فارغ شوم، زه هیڅ په دې باندې نه وم خبره چې معتاد څه شي یا حتی بیا دا چې بیا ښځې معتاد وجود لري او کنه.
په کابل کې د معتادینو د درملنې روغتون له یو مسؤل سره مرکه لرو.
بعضې وخت جامع کې او بعضې فامیلونه دو ته بدنوم ورکوي. دا سبب د دې کېږي چې بیا دوباره مونیشي توګه استعمال کړم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ښځې، ته یو ګیلاس چای نور هم راواچوه.
نن ډېر ستړی شوی یې، څنګه چای خوند درکوي؟
خدای کول د دې ستړیا ګټه به هم ډېر ژر ولري.
څنګه ګټه؟
اوس خبرونه د نشئی موادو د کښتونو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت په سروې پیل کوو. تیر میلادي کال په افغانستان کې په 1,00,000 جریب ځمکو کې کوکنار کرل شوي ول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینت څېړنې ښیي چې د 2013 میلادي کال په پرتله په 2019 کال کې د کوکنارو په کښتونو کې 100,000 جریبه کموالی راغلی دی. له نشئی موادو سره د مبارزې معینت د سروې رئیس نجیب الله احمدي وایي تیر کال هو عواملو ته په پام سره چې د کوکنارو پر کښتونه یې اغیز کړی، سخت کال به د کوکنارو کښتونه 2 برابره لږوي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
په 2019 میلادي کال کې د نشئی موادو د کښت په اړه د کورنیو چارو وزارت او د افغانستان د مرکزي احصایې ګډه سروې چې له 4 میاشتنی ځنډ وروسته نشر شوه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د نشئی موادو پر کارخانو باندې د افغان ځواکونو عملیات او د ډیرو قاچاقونکو د نیولو ترڅنګ ځینو سیمه ییزو عواملو هم د کوکنارو په کښتونو کې کموالی راوستی دی.
په 2019 میلادي کال کې په 1,03,000 هکټاره ځمکو کې کوکنار کرل شوي ول چې د 2013 کال په پرتله په 10% کموالی راغلی دی. کله چې د کوکنارو په کښتونو کې کموالی راځي نو د تریاکو د تولید په برخه کې هم د پام وړ کموالی راځي. څو عوامل دي چې د کوکنارو کښت یې راکم کړی دی، لکه د تریاکو د بیو ټیټوالی، د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د ځینو سیمو لاس په لاس کېدل، د اسعارو په نرخونو کې بدلون، په ځانګړي ډول د افغانستان په غرب کې تومان او د هیواد په ختیځ کې د کلدارو د نرخونو له ټیټوالي سره د کوکنارو بیه راټیټه سوې او د تریاکو پر تولید باندې یې اغیز کړی.
د کورنیو چارو وزارت په راپور کې راغلی چې په 2019 میلادي کال کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د نشه یي موادو د تولید 96 لابراتوارونه ویجاړ شوي، 1,010 ټنه نشه یي مواد نیول شوي او له قاچاقونکو سره 1,000,000 امریکایي ډالر هم نیول شوي دي. افغان دولت او د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی به له 2009 کال څخه نیولې بیا تر 2013 میلادي کال پورې هر کال په افغانستان کې د نشه یي موادو په اړه ګډ راپور ورکاوه، خو سږ کال یوازې افغان دولت راپور خپور کړی او د ملګرو ملتونو د سازمان راپور د نامعلومو دلایلو له مخې تر اوسه پورې نشر شوی نه دی. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي او په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښتونو ته په پام سره په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی نه دی راغلی. ښاغلی الکوزی زیاتوي چې د کوکنارو د کښتونو په راکابو کولو کې باید له بزګرو سره مرسته وشي.
کوکنارو د کمېدو په خاطر باندې باید د بزګرو ته قناعت ورکول شي او بزګرو ته باید هغه تخمونه ورکول شي چې د بدیل د کوکنارو وي. بدیل د کوکنارو بزګرو ته ورکول شي په زور باندې په ظلم باندې بزګر هېڅکله کوکنار نه پرېږدي او بزګر به کوکنار کوي او بزګر د مجبوریت په خاطر د مسکنۍ په خاطر د غربت د غربت په خاطر باندې کوکنار کوي.
له دوو اونیو راهیسې په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو عملیات روان دي، خو په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې چې د افغانستان په سلو کې 15 کوکنار کرل کېږي د کوکنارو کښتونه نه دي اړول شوي او دا مهال یې نیخ وخل جریان لري.
مرسلین ارسلا و چې د نشه یي موادو د کښتونو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت د سروې په اړه یې راپور راوړاوه.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنۍ څپو سربیره یې په 0.5 اف ایم څپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په دې اړه راپور لرو چې د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د متخصصو ډاکټرانو له کمښت سره مخ دی. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر شاپور یوسف وایي د افغانستان په پوهنتونونو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نه اختصاصي تحصیلي نصاب شته او نه هم متخصص ډاکټران روزل کیږي، ځکه نو ډاکټران د خپل ځانګړي تخصص او مسلک خلاف د معتادینو درملنه کوي. د لوړو زده کړو وزارت وایي په پام کې لري چې د معتادینو د درملنې لپاره په طبي پوهنتون کې ځانګړی ډیپارټمنټ جوړ کړي. په دې اړه مرسلین اصلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږمه جبار خیل وړاندې کوي.
د ابن سینا زربستریز روختون په دهلیزونو کې د هغو معتادینو زګیروی او چیغې اوریدل کیږي چې د درملنې لپاره بستری دي او د زهریستلو پړاو تیروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په ډیری مرکزونو کې د معتادینو د درملنې لپاره متخصص ډاکټران نشته. ډاکټره سارا حیدری چې اوس په یوه نادولتي روختون کې د معتادینو درملنه کوي د هغو ستونزو کیسه کوي چې د اعتیاد د درملنې په برخه کې ورسره مخ شوې ده. دا وایي تر طبي زده کړو وروسته یې په روغتون کې زده کړل چې معتاد څوک دی او باید څنګه یې درملنه وشي.
سره له دې چې زه د پوهنتون د طب د څانګې څخه فارغه شولم، زه هیڅ په دې باندې نه وم خبره چې معتاد څه شی یا حتی بیا دا چې بیا ښځې معتاد وجود لري او کنه. کله چې ما کار شروع کړ نو ما لومړي ځل دپاره ښځې معتاد ولیدلې او زه ډېره زیاته ورته حیرانه شوم. زه پیری اندازې زیات دی هغوی څخه وېرېدلم. کله به چې هغوی د سمزدایي په مرحله کې وو هغوی به وارونه کول په موږ باندې، زه به په یو کنج کې پټېدلم. ما زه نه پوهېدم چې دوی ته دوا څنګه وکړم، زه دوی ته څنګه ورنږدې شم. نو پوهنتون کې د معتادینو په اړه باندې کومه څانګه کوم مضمون تدریس هیڅ شی وجود نه لري.
په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ګډه څیړنه ښیي چې په افغانستان کې په غیر مستقیم ډول 3 میلیونه او په مستقیم ډول 3 لکه کسان نشه کوي. دې شمیرو ته په پام سره د عامه روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د متخصصو ډاکټرانو روزنه یوه جدي اړتیا بولي. د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي کوم ډاکټران چې د طب له پوهنځي څخه فارغیږي دوی ته یوازې په ابتدایي ډول د احتیاط پیژندلو په برخه کې زده کړې ورکول کیږي، خو د وقایې او د معتادینو د درملنې په برخو کې کافي معلومات نه لري.
د طب تمام افغانستان د فاکولټای
د افغانستان د ټولو پانتونونو د طب پانزیو کې باید احتیاط د یو ځانګړي مضمون په ډول لکتر لګا یو سمستر تدریس کړل شي، خو له بده مرغه چې له طب څخه فارغ شوي ډاکټران د معتادینو د درملنې په اړتیا نه پوهیږي. موږ اړ یو چې پر دوی باندې له سره لګښت وکړو او دوی ته زده کړې ورکړو. موږ یو داسې ارواپو ته ضرورت لرو چې د احتیاط په برخه کې کار وکړي او په روغتونونو کې د معتادینو د درملنې په برخو کې له موږ سره وي.
دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 103 مرکزونه فعالیت کوي چې په دې مرکزونو کې هر کال 40,000 معتادین تداوي کیږي، خو په دې مرکزونو کې د معتادینو د درملنې لپاره متخصص ډاکټران لږ دي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزی وایي دا مهال په ځینو طبي پوهنځیو کې ډاکټرانو ته د معتادینو د درملنې لومړنۍ زده کړې ورکول کیږي او په پام کې ده چې په راتلونکي کې د تخصصي زده کړو زمینه هم برابره شي.
مسائل مربوط به
احتیاط او لنشئی موادو سره مبارزه پوری اړوند مسائل په طبي پوهنځیو کې په ځنګړي ډول د عامه روغتیا او وقایوي طب په پوهنځیو کې تدریسیږي، خو د دې لپاره چې د احتیاط درملنې په برخه کې یو متخصص ډاکټر فارغ کړو ان شاء الله چې دا ستونزه به د ځنګړي ډیپارټمنټ په جوړولو سره هوار شي.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې موده لکتر لګه 45 ورځې ده چې په دې موده کې یو معتاد د زهریستلو بیا رغونې او څارنې تر پړاوونو تیریږي، خو د بیلابیلو عواملو له مخې په سلو کې څه د پاسه 60 معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو ل ازادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس د معتادینو د درملنې یو روغتون در معرفي کوو. د کابل ښار د تیمنی شل بستریز روغتون یو له هغو روغتونونو څخه دی چې د عامه روغتیا وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي او یوازې هغه معتادین ورکې بستری کیږي چې غواړي په خپله خوښه نشه پرېږدي. دا چې دا روغتون څه ځانګړنې لري، د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه ورکې کار اخیستل کیږي او له درملنې وروسته یې معتادینو ته پروګرامونه څه دي، په دې اړه مې د دې روغتون له مسؤول ډاکټر نجیب الله شینواري سره مرکه کړې او په پیل کې مې د دوی د خدماتو په اړه پوښتلی دی.
د تیمنی شل بستریز روغتون په 2012 کې په فعالیت شروع کړې، د اول د اکتوبر نه تر دې دمه منی د روغتون چې دی د هغه کسان چې په نشي توګه روغ دي د هغو درملنه په دې روغتون کې کیږي. همدارنګه دغه روغتون ساحوي ټیمونه هم لري چې په ساحه کې بعضې زموږ استاذ ورونه یا خویندې چې په نشي توګه استعمالوونکي دي د هغو درملنه سرته رسي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
کله چې یو کس نشي توګه استعمالي د هغو ذهني مشکلات ډېر زیات منځ ته راځي. هم موږ رواني یعنی ذهني تداویز باندې کار کړو، هم د دو جسمي فزیکل تداویز بیولوژیکل تداوی یا مثلا جسمي تداوی ورته دا مخکې موږ د تداوی سرته رسېږي، او هم دغه کسان د اجتماع نه ډېر لرې دي. نو سوشل بخش هم موږ تداوی لرو، او بله تداوی برخه مذهبي تداوی.
یو موتاد څنګه کولای شي په دې روغتون کې ځان بستری کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
اول تر ټولو نه کسان چې نشي توګه استعمالوي، اول موږ دا مریضان سکریننګ یا چڼوي، چې مثلا کله چڼ شي بیا هغو سره تشویقي مشاورت سرته رسېږي، هغه د بستر دپاره آماده کوي. دا څو مرحلې لري، مثلا د پری کانټمپلیشن یا د تفکر نه مخکې مرحلې نه تر اکشن مرحلې د عمل مرحلې پورې دي. کله چې د عمل مرحله راشي موږ مریض بیا داخلي بستر کوو.
څه ډول کسان نه بستروي؟ یعنی د بستر دپاره مشروط څه دي؟
هغه مریضان موږ بسترو چې هغه وغواړي چې ځان زه تداوی کوم او په خپله خوښه راشي بیا موږ تداوی لاندې نیسو. بل دا ده چې دغه مریضان باید چې نورې ساري ناروغۍ لکه تبرکلوز یا دا مسلې نه لري، تبرکلوز لري یا مثلا زمیموي او بل ساري ناروغۍ لري، نو موږ بیا نورې شپخانې دي چې هغو ته دا مریضان لیږو هغو شپخانو ته. همدارنګه دغه مریضان باید چې کوي رواني مشکلات ونه لري، ډپریشن کوي نه لري، د ځان وژنې تاریخچه ونه لري، دغه مریضان چې دغه مسایل لري بیا موږ د دې دپاره نور شپخانې شته، نور مرکزونه شته دي چې هغو همدا تداوی کوه او هغو ته بیا موږ لګو.
د درملنې په اړه راته ووایه، دغه د درملنې طریقه مو څنګه ده؟
کله چې مریض داخلي بستر شي د اول ورځو کې دا تقریبا د اول ورځ نه تر پنځلسمې ورځې پورې زهر جدي یا د زهر استنې یا د دو د دردونو عارضي تداوی چې ورته دا موږ ورته کړو. د هغې نه وروسته بیا موږ مریض سره ناسته کړو او هغه موږ مریض ارزیابي کوو یا چې مریض په کومو ساحو کې یا مسکې د دو مشکلات دي، مریض غوښتنې ګورو چې مریض په کومو ساحو کې کوم مشکلات لري، آیا په اجتماعي ساحو کې مشکلات لري، په عملي ساحو کې مشکلات لري، یا دا د جسمي ساحو کې مشکلات لري. هغه شی نه چې مریض ته مهم دي، کله چې بیا وګوري چې مریض ته مثلا په عملي مشکل زیات دی، نو په هغې باندې موږ کونسلر بیا هغه سره ځان له ناستې کوه یا انفرادي ناستې کوه، او هغې نه وروسته بیا د دو سره ګروپي کونسلنګ کېږي، سایکو ایجوکیشن یا رواني تعلیمات ورکول کېږي هغې دپاره چې مثلا او دو دپاره مثلا د ژوند مهارتونه چې څه رقم دا په کلي کې په داخل د شپخانه کې په کوم دغو ځمکو کې دا څه رقم ژوند مخکې ویسي.
بستر معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه راته ووایه، مثلا تاسو کوم سهولتونه دوی ته ورکوئ؟
کله چې داخلي بستر کېږي د دو دپاره جان پاک شته دی، دو دپاره صابون شته، شامپو شته دی، د دو دپاره غذای هم رایگان، د لباس موږ ورکو دا دی، د دو دپاره بستر دی دا رایگان دی، داخل چې مریض ته کوم ضرورت وي ټول ورته رایگان دي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
کله چې یو مریض اول ځل موږ نه رخصتېږي، په اولو درې میاشتو کې هر هفته میاشت کې څلور ځلې موږ د دې مریض پوښتنه کوو یا دا مریض سره تماس نیسو. هغې نه وروسته په دویمه روبه کې موږ بیا په میاشت کې یو ځلې دو سره تماس نیسو، د دو پوښتنه کړو چې دا کوم مشکلات لري، څه کاروبار لري، یا مثلا بیرته خو به مواد مخدر یا نشې توکو ته مخ نه کړی. هغې نه وروسته یو نه تر دو کالو پورې موږ تعقیب برنامه ده، خو مثلا کوشش کړو چې موږ ډېره اقدام کړو. او هغې نه علاوه د دو سره موږ فامیلي غونډې لرو، د دو فامیلونو سره، خپله د مریضانو سره، د جوړو مریضانو تر منځ این ای هغه ګمنام یا هغه د بېنومه غونډې دي، هغه دو سره ته رسي، هغه برنامې له جوړو. همدارنګه د دو په ساحه کې د مخورو کسانو سره موږ ناستې کړو چې څه رقم یو معتاد سره باید تاسو رفتار وکړئ، څه رقم به روش وکړئ، څه رقم باید تاسو هغه بدنامي یا سټیګما چې منځته راغلی هغه څه رقم د منځه ویسو. موږ او تاسې
د معتادینو په برخه کې مو خاص ډول د معتادینو د تعقیب په برخه کې مو ستونزې څه دي؟
ډېرې عمده ستونزې دا دي چې دغه مریضان بېکاره دي. دویمه غټه ستونزه چې دا بې توجهي د خپلو پاملونو ده. بعضې وخت جامع کې او بعضې پاملونه دو ته بد نوم ورکوي، دا سبب د دې کېږي چې بیا دو دوباره مونشي توګه استعمال کړه.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایروین چه کوئی
تا سی غالی چه ما متاد که یا
پا یو دود چوک نموتا دیگی
دادا سی مردار شاید چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می دی ازاده راجو دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر دی پودر ما و حاسی را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره زو لارم تاسی زما سرسم دخمنی کوی
دا زاده راژیو درنو آوریدون کو داده دا زهر و کاروان خپرونی و رستی برخی تراو رسیدو او پا دی برخی که بیا هم دا پخوا پشان ستاسی لپاره و پزل پوری دراما لرو تا درامی که صدا سیده چه خیرو لالا سخ که لکوکناروس خر دیر تاریاک تر لاسه کدی او دیر خوشحاله دی خود هغه میرمن عایشه بیا لطاریاکو او لدی لاری لاستراغل و پیسو چخ کرکه کوی تا چه دا عایشه اندیخنت صده او هغوی تا با چه پیکسی دا با پا دراما کی وارو چه زمگ همکار عبدالنافی حمد چمتو کدی ده
خزی ته یو گلاس چای نورم را واچوا سومره خو خوان دی وک
نن دې ستړي سوی زګه چای خوان در کوي
ته خدای کول د دې ستړیا ګټه به هم ډیر ژر ولني
څنګه ګټه
نن می د تاریا کو نیش خلاص ک سګ کال کوکنارو دومره تاریا کو کړل چې تر اوسه یې نو کړی
رښتیا دې تاریا کړی
اوه دومره تاریا کړی چې کی وو ویني نو ګټه په پغا خورته ونیسی
سړی بس خوشکر شدیر پیسی پلاس در غلی کز ما منی بیایم کرم
ولی نکرم
نن می پکو چکیز مرد کلی پودریز مرای ولید خواد سم را شد زوانو خوز بیچاره تاسی تک کجر او جنگر سوی و نکرنال وای چه پودرم نتاریاکو جوری ری
نو مو خوی نجوره و مو خوی اتو غیرانه گتو او باس
وای چه دیر گتو دخواد سر خوری لش گرده دیوی خو الاله او وصله دیوی
یار خزی چه غم ده دنیا پا آقا بل سر کیوی تی سیده کورتا راوڑی ستایی لپرادی و پودریانو سر چکار کستا پرزای بل خزا وی نو اوز بایل خوشحاله اتن که ولی اتن
ما کلو ویل چه نایم خوشحاله زوایم تردی و رستا تاریاک مکره
نو بل کخ کل دومره پیسی را گتی دا سندره دی نداری دلی چه وایی پا دی بازار کسر نوٹو ناکت پا کت چلیگی خان دولت چلیگی رازا رازا
ورشو سو پس پینا جیره سندرغاری امسی
زوز پوشم چه تو ولی نگواری زو پیسا دار شم
شوو وایا ولی نگوارم
داریگی چه که زو پیسا دار شم نو بلو عده بوکم پیغام حوسا که زو پیسه دارم شم بلو عدب ایچ کلاو نکم
یارا پا نارنه و باور نستا الوجه او تندی بایویش دو سرگانه لیوی خودی چی پیسه پیدا که نو بلا شده کهوی
خزی نوری دی بیزای اندخنی پریدا زما کالی را سم که چه خارتا پا سودا پسی زم
سمده
خیرول اللہ سلام علیکم
سنگی
و علیکم سلام اکبر بچیا سنگی
شکر دی خیم تو سنگی
ای اکبر جان چه در تو وایم تو میبینی که داده پا شفاخانه که بستریم پخم پا چودنه که پریشوا لکار و خواره ایوا چولم زوان زویم نلرم چی کار و که او اوم ساتی
ده زوی غم مکوا اوسم شکر ده چی جوانده پاد شوه
دیر بدا چاو ده نوا ده انسانان و غخ پو اونو پوری زدی دلی ده چا سر پو یوزای او تنه پو بل زای و زماب خا شل گامه لری پراتا و
ریخته هم دیر بدا چاو ده نوا ما پو تلویزن کی ولی ده هر یه خواهد جراوی اوز گیروی و بس هم قیامت و
خدای خبر چه دا کار با چه کرده وی دیر ظالمان دی
په سلګونو کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې.
خیرو لالا، دا جنگی ډلې دي، همدا یې کار دی، په لکونه پیسې لګوي او بې ګناه خلک وژني.
دوی ته د پیسې څوک ورکوي؟
له څو لارو پیسې پیدا کوي، خو ډېرې پیسې د تاریاکو له کاروبار څخه پیدا کوي.
د تاریاکو له لارې څنګه پیدا کوي؟
دا په دنیا کې یو لوی کاروبار دی. له تاریاکو څخه پوډر او نور نشئی بلاوې جوړوي او بیا نورو ملکونو ته په قاچاقي ډول وړل کیږي او له دې لارې په ملیاردونه پیسې ګټي.
ریښتیا؟
او بالکل همداسې ده.
خدایه، زما نور د تاریاکو له کښ څخه توبه ده. خدایه ما وبخه، ما په خپله له ځان سره ظلم وکړه، ما په خپل لاس خپله پښه پرې کړه، نور تاته سر ګل نه کړم نه کړم، خدایه ما وبخه.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ولایت په ولایت،
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له آزادي راډیو سره.